شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازلی رادیو د خبرونې ته موز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او په ترس کې د مخکښو ښځو پروګرام هم لرو. په پیل کې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان په اړه د مسکو غونډه نن پیلېږي. کابل کې یوې چاودنې څلور تنه وژلي او نه نورې ژوبل کړي دي، او ایران د یورانیمو د نسبتا لوړې کچې په خول پیل کړي دي. بشپړ خبرونه. نن د افغانستان د سولې په اړه د روسیې په پلازمینه مسکو کې یو غونډه پیلېږي. د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي پلاوی مسکو ته رسیدلي او دواړو لورو ویلي چې خبرې به یې د سولې د روان بهیر پر ګړندیتوب ورټولوي. پر افغان او طالب چارواکو سربیره د امریکا، چین او پاکستان استازي هم غونډې ته بلل شوي دي. د روسیې په قربتوب دا کانفرانس داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني خبرې چې څه باندې شپږ میاشتې مخکې په دوحه کې پیل شوي تر اوسه د پام وړ کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د کابل ښار د ولسمې ناحیې د خیرخانې کوتل سیمه کې د نن سهار چاودنه بشر ضد جنایت وباله. ښاغلي عبدالله نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي د ملکي وګړو په نښه کول بشر ضد جنایات، ظالمانه او د ټولو اسلامي، اخلاقي او انساني ارزښتونو خلاف کار دی. په دې چاودنه کې د کابل د امنیه قمندانۍ په خبره د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته ویلي دا پیښه هغه وخت وشوه چې یو کاستر ډوله موټر پر ماین وربرابر شو. پولیس وایي ښایي په چاودنه کې چې لای چا مسؤلیت نه دی منلی د مرګ ژوبل شمېر لوړ شي. د افغانستان د مخابراتو وزارت یوې سرچینې بیا ویلي چاودنه کې د دوی درې کارکوونکي وژل شوي دي. تېره دوشنبه هم په کابل کې په یوه چاودنه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو کارکوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د هوایي ځواک د یوې څرخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې نهه کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ویلي چې پیښه تېره شپه شوې او په وژل شوو کې د څرخي الوتکې څلور تنه عمله او پنځه امنیتي ځواکونه شامل دي. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنې کوي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. ایران په نتنز ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنترفیوژونو په وسیله د یورانیمو په خول پیل کړي دي. دا د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړونه د ایران تازه سرغړونه بلل کیږي. د اټومي انرژۍ د څار نړیوالې ادارې پرون چهارشنبه وویل د دوی مشر رافایل ګروسي دوه ورځې مخکې د اټومي تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته دا خبر ورکړی دی. دوی ویلي ایران اوس مهال د آی آر څلور ډوله سنترفیوژونو په وسیله تر 50 درجو پورې یورانیم پخوي. دا د یورانیمو د پخولو د پروسس پر مختللي وسایل یاد شوي، ځکه د اټومي تړون له مخې ایران یوازې اجازه درلوده چې له آی آر یو ډوله سنترفیوژونو ګټه واخلي. ایران له هغه وخته له اټومي تړون نه تدریجي سرغړونه پیل کړې چې کله 2013 کال کې امریکا په یو اړخیز ډول له دې تړونه ووتله. د بلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشارونه راولي. هغې ویلي چې واشنګټن د بلاروس پر رژیم د بندیزونو پر پراخولو سره خپل حد اکثر فشار راولي او دا رژیم دې مجبور کړي چې د ډیالوګ لپاره د اپوزیسیون غوښتنې ته غاړه کېږدي. میرمن تیخانوفسکایا چې پرونې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته د ویډیو کانفرانس د لارې خبرې کولې وویل اضافي بندیزونه باید قاضیان، دولتي شرکتونه، امنیتي افسران، حکومت پلوه ډلې ټپلې، تعلیمي او سپورتي چارواکي په نښه کړي. د اګست میاشتې له نهمې چې الکساندر لوکاشینکو ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړی په دغه هیواد کې نږدې هره ورځ مظاهرې کېږي. اپوزیسیون وایي په دغو ټاکنو کې درغلی شوي او اصلي ګټونکي یې څخانوفسکایا ده، خو حکومت دا تورونه رد کړي. او شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل وښود چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي. د شمالي کوریا په خبره تر هغو چې واشنگټن خپله تګلاره بدله نه کړي دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نه شي. د شمالي کوریا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر چوی سون هوی نن پنجشنبه د پیونګیانګ پخوانی دریس تکرار کړ او ویې ویل تر هغو چې امریکا خپله د خصومت پالیسي بیرته نوی اخیستي هیڅ ډول دیالوګ ورسره ممکن نه دی. هغې ویلي شمالي کوریا به په راتلونکي کې هم د امریکا دغه ډول هڅې له پامه وغورځوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وی د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازولۍ د مسکو په غونډه کې خبري کوي. په کابل کې نن بیا په یو چاودنه کې ملکیانو ته مرجو بل واوښته. په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو په مرسته آنلاین سوداګري او کاروبار وده کړي.
وای مو پات سوی کورونه راوړل او بسم په سرایو کې طالبان ناست دي بسم په کومه ولاړ
هم د کندهار د هغو خلکو ترګندونی دي چې د جګړو له کبله په وروستیو کې بې ځایه شوي دي. د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي د طالبانو په لیکو کې بهرنیان جنګي شي. لکه څنګه چې مو واوریدل نن یو ځل بیا په کابل کې چاودنه شوې ده او مرجوب لې پیښې کړې دي. خو مخکې تر دې د سولې د هلو ځلو په ارتباط د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازولۍ ګډون او وینا وکړي. عبدالله د افغان حکومت له آدرسه د یوه 12 کسیز پلاوي سره یو ځای په دې غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی دی. د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو خبریال له کابله همدا شېبه د ټلیفون لارې نور حال درکوي.
نږدې نیم ساعت وروسته یعنی 12:30 دقیقې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه پیل شي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت 12 کسیز پلاوی چې مشري د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله کوي له وړاندې مسکو ته رسیدلی دی. یو شمېر افغان سیاسیونه او طالبان هم د دې غونډې ګډونوال دي. که څه هم دا غونډه د روسیې، امریکا، چین او پاکستان د ترویکا د ناستو دوام دی، خو افغان لوري او طالبان هم وربلل شوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله نن سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل مسکو ته رسیدلی او په غونډه کې به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب ګډونه وینا وکړي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي د مسکو په غونډه کې د ښاغلي عبدالله د خبرو اصلي محور به د سولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندي کولو لپاره د سیمې او نړۍ هیوادونو څخه د همکارۍ غوښتنه، ترهګرۍ سره مبارزه او پر ځان بسیا افغانستان لپاره هڅې وي. د دې شورا سلاکار مجیب رحیمی له مسکو څخه د ټلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل
موقف رسمی جمهوری اسلامی افغانستان در
موږ یو ځل بیا د سولې د راتلو او د جګړې د پای لپاره د افغان حکومت دریز بیانوو. د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ هیوادونو او د روسیې د فعالې ونډې غوښتنه کوو. په ورته وخت کې طالبانو ته یادوو چې د افغانستان اسلامي جمهوریت چمتو دی چې بې له کوم قید او شرطه په هر برخه کې خبرې وکړي. تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي. هغه فرصت چې جوړ شوی ترې په ګټې به په اصلي او محوري قضیو کې بحث وکړو څو ټولو ته یو منلی سیاسي حال ته ورسیږو.
خغلی عبدالله مسکو ته رسیدو سره سم د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی سره هم لیدلی دي. ماجد القحطانی د دې غونډې ځانګړی میلمه دی. د ملي مصالحې عالي شورا وایي په دې لیدنه کې دواړو لوریو د سولې په هڅو د دوهې خبرو اترو په وروستیو پرمختګونو او د مسکو د غونډې په اړه خبرې کړي. هاخوا بیا ملګرو ملتونو هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د خپلې زیاتې ونډې لپاره یو ګام پورته کړی دی. د افغانستان د سولې په اړه د وروستیو خوځښتونو او په دې بهیر کې د امریکا لخوا له ملګرو ملتونو څخه د ونډې د زیاتېدو د غوښتنې سره سم د دې سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش، پخوانی فرانسوي ډیپلومات ژان آرنو د افغانستان په چارو کې خپل ځانګړی استازی ټاکلی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی یا دفتر یا یوناما په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله لیکلي انتونیو ګوتریش لژان ایرن وغوښتي څو د سیمې هیوادونو نړیوال متحدانو او د یوناما تر څنګ په افغانستان کې د روانې شخړې د سیاسي حل لپاره همکاري وکړي. ملګری ملتونه داسې مهال دا پریکړه کوي چې د مسکو په غونډه کې کوم استازی ګډون نه لري، خو ولې ترکیې ناسته د دې سازمان تر څارنې لاندې کیږي. هغه غونډه چې امریکا یې د افغانستان د سولې اړوند د سیمې او نړۍ هیوادونو د اجماع لپاره مهمه او د سولې خبرو د پرمختګ او ګړندي کولو لپاره اړینه بولي. امریکا او افغان حکومت د مسکو غونډه هم د استانبول پر ناست اغیز لرونکي بللې او وایي هیله لري چې دا غونډه د افغانستان د سولې بهیر یو معنا لرونکي پړاو ته دننه کړي. د مسکو په غونډه کې د ټولو لوریو له وینا وروسته یوه اعلامیه هم خپرېږي چې تبره نن تر مازدیګر پکې د افغانستان د سولې په اړه د دې ناستې د ګډونوالو دریځ روښانه شي.
ډیره زیاته مننه. له دې هلو ځلو سره سره تاوتریخوالی دوام لري. نن هم کابل د یوې چاودنې شاهد و. د دې برید د څرنګوالي او مرګ ژوبلو په اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو بل خبریال راکوي.
په کابل کې نن سهار شاوخوا 9 بجې یو کاسټر ډوله موټر د مقناطیسي ماین چاودنې ښکار شو چې په ترڅ کې 4 کسه ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. د کابل پولیس وایي دغه چاودنه د 18 ناحیې اړوند په سیمه کې شوې ده. خو ازادي راډیو ته بیا د ټکنالوژي او مخابراتو وزارت یو سرچینه وایي چې په دغه چاودنه کې د دې وزارت 3 کارکوونکي وژل شوي دي. دغه چاودنه داسې مهال کېږي چې 13 ورځ هم په کابل ښار کې یو کاسټر ډوله موټر چې په هغه کې ټول دولتي کارکوونکي و د مقناطیسي ماین چاودنې ښکار کېږي. دغه چاودنه چې نن رامنځته شوې ده د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله په یوې اعلامیه کې دغه چاودنه غندلې او دی د بشر ضد جنایت عمل بللی دی. په روانه اونۍ کې دا دومره هغه چاودنه ده چې په کاسټر ډوله موټرو باندې کېږي او هغه موټرو چې په هغه کې دولتي کارکوونکي خپلو دندو ته یا هم خپلو کورونو ته روان وي. لا تر اوسه دغه چاودنو مسؤلیت
د لیک په غاړه نه راخسته. ډیر زیاته مننه. په کابل کې د چاودنې د جزئیاتو په اړه مو د ازادي راډیو د خبريال جزئیات واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 د ماښام تر 2 په منځنۍ صفه 12:00 نیوي او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې د شزو لپاره ځانګړی پروګرام مخکښ شزي هم لرو. تاسې زموږ ژغل ازادي راډیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو اوري.
اوس په اقتصادي خبرونه اوري.
د افغانستان مالیه وزارت او د افغانستان بانک ترمنځ د تادیاتو سیستم ډیجیټلی کولو تړون لاسلیک شو. د افغانستان بانک د تادیاتو د څنګ مشر میر عزیز برکی د دې سیستم د ډیجیټلی کولو د هوکړې د لاسلیک پر مهال وویل د دې سیستم لپاره د بانکونو ترمنځ د تادیاتو سیستم د مالیه وزارت اوایدو او ګمرکاتو سیستم سره وصل شوی دی. د ښاغلی برکی په خبره لدې ورسته خلک کولای شي چې د مالیه وزارت تعرفې په برېښنایي ډول د افغانستان اوایدو کې ورزیات کړي. نو موړی زیاتوي د دې سیستم د عملیاتي چارو درېدو په اړه هیڅ ډول اندېښنه نشته، ځکه چې درې دسکاوی لري چې لومړی د افغانستان بانک، دویمه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت او درېمه له هیواد بهر موجوده ده. د مالیه وزارت او د افغانستان بانک مسؤلین وایي دواړو لورو په یاد سیستم له 13 کلونو کار کړی تر څو د عوایدو د ټولولو پروسه شفافه او په څو دقیقو کې ترسره شي. د دوی په خبره ولس مالی سکتورونه د تادیاتو ډیجیټالي سیستم سره وصل شوي دي. د افغانستان د شنو ممیزو د پروسس او صادراتو په برخه کې د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداري وزارت او د انارو خدماتو په نوم خصوصي شرکت ترمنځ هوکړه لاسلیک شو. د دې وزارت مسؤلین وایي د انارو خدماتو شرکت په مرسته په پام کې ده چې په غزنی کې هم د ممیزو پروسس شرکت جوړ شي چې هر ورځ به د 14 متریک ټنه کشمشو د پروسس ظرفیت ولري. په غزنی کې جوړیدونکو شرکت کې باش 5% خزي کار کوي. د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دا بل لمړنۍ د ممیزو د پروسی شرکت وی چې د کرنې وزارت په مالی او تخنیکی مرسته په غزنی ولایت کې جوړیږي. د ښاغلي رستمی په خبره په پام کې ده چې د وچ میوې د پروسس په مخه په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د کرنې او مالداري وزارت د تخنیکی او مالی ملاتړ د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت شرکتونه جوړ شي، او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ شل پوله، یو یورو 2 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 12 پوله، زر هندي روپۍ 1.05 افغانۍ، یو زر پاکستانۍ روپۍ 3.29 افغانۍ.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بچو دوام کوي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس هم یو نړیواله موضوع، شمالي کوریا د دې هیواد د اتمي مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو هڅو ته په غبرګون کې ویلي تر هغو به دا کار ونه کړي چې واشنگتن د دوی پر وړاندې خپله تاګلاره نوی بدله کړي. د پیونګ یانګ د څرګندونې داسې مهال دي چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران د جاپان او جنوبي کوریا په سفر تللي او تمه ده نن د شمالي کوریا پر اتمي پروګرام خبرې وکړي. نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چوی سون هوی نن د پیونګ یانګ د دریز په ډاګه کړ او ویل چې هیڅ ډول خبرې تر هغه ممکن نه دي چې د امریکا متحده ایالاتو د شمالي کوریا پر وړاندې د دې په خبره خپل خصمانه پالیسی نه بدله کړي. نوموړي ویلي چې په راتلونکي کې به هم د متحده ایالاتو ورته حاصل پام وغورځوي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه نن داس محل خبره سو چې څو ساعت وروسته د امریکا او جنوبي کوریا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن په سیول کې د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام خبري وکړي. له شاوخوا دوه کلونو راهیسې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه ډیپلوماټیکي هڅې په ټپه ولاړې دي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه وکړه چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره شخصي اړیکې وپالي، خو ونه توانید چې د اټومي وسلې د منع کېدو پالیسي پر مخ یوسي. د روانې اونۍ په سر کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران لوید آستن او انټونی بلینکن له خپلو جاپاني سیالانو سره د خبرو لپاره توکیو ته ورسېدل. له دې سره هممهاله د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور ګواښ وکړ چې له جنوبي کوریا سره د دوستانه اړیکو له جوړولو لاس اخلي او د امریکا او سیول په پرله پسې پوځي تطبیقاتو یې انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د رواني اونۍ په لومړیو کې ویلي چې واشنگتن د فبروري له نیمایي څخه له څو چینلونو له شمالي کوریا سره د اړیکې هڅه وکړه، خو کوم جواب یې ترلاسه نه کړ. بلینکن او آستن په دې سفر کې په پرله پسې ډول د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بشپړ لغوه کېدو غوښتنې تکرار کړې دي. د جو بایدن اداره پر دې کار کوي چې په راتلونکو اونیو کې د شمالي کوریا په اړه د خپلې پالیسۍ بیا ارزونه بشپړه کړي. بلینکن وایي دغه اداره هم د نورو فشارونو د اقداماتو او هم د ډیپلوماتیکو لارو چارو په لټه کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل جنوبي کوریا سیال چونګ یو یونګ سره د لیدو پر مهال وویل چې امریکا به له خپلو متحدینو سره یو ځای کار وکړي چې د شمالي کوریا اټومي پروګرام لغوه سي، او هم د شمالي کوریا له خلکو سره د هغې واده ادارې د سیستماتیک او پراخیدونکو ناسم چلند باندې انتقاد وکړ. په جنوري کې د امریکا د نوې ادارې د جوړېدو راهیسې بلینکن او آستن لومړني وزیران دي چې له دې هېواده بهر سفر کوي. جو بایدن هڅه کوي چې د چین د ډېریدونکو ګواښ پر وړاندې د نړۍ په سطحه د متحده ایالاتو د مشري رول پیاوړی کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د هوت په وبشتمه د خبريالانو ملي ورځ په مناسبت په یو پیغام کې وویل چې په هیڅ ډول به د خبريالانو اساسي حقونه د سولې په بهیر کې نقص نشي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي یو کال کې افغان خبريالان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. امنیتي ستونزو او د کورونا وایرس خپراوي د دوی پر چارو مستقیم اغیز کړی دی. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
احمد شاه مروت هغه افغان خبريال دی چې د کورونا وایرس لخبري دوست سره سم وزګار سو او هغه ایداتي سرچینه چې د پرې د خپل کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوله بند سو. د وایي څو میاشتې وزګار او په هیواد کې د کورونا د پیښو پر کمېدو سره یې په سختۍ وکړی سول په یو بل رسنۍ کې ځان ته دنده ومومي.
کله چې د کورونا وایرس پور شو ډېریو رسنیو چې اقتصادي ستونزې یې لرلې خپل زیات شمېر خبریالان ځواب کړل او یا یې هم له تنخوا پرته په رخصتۍ ولېږل چې دا د خبریالانو لپاره نه جبرانېدونکی زیان و او ډېریو تر اوسه هم ونه شو کړی چې ځان ته دندې پیدا کړي.
په تیر یو کال کې د کورونا وایرس خپراوي د خبریالانو چارې له ستونزو سره مخ کړې. د ښارونو له قرنطین او له کورونو له کار کولو نیولې بیا د ځینو رسنیو د بودیجې د کمښت له امله د خبریالانو وزګارېدل. شرف الدین کاکړ بل هغه افغان خبریال دی چې په کورونا وایرس سخته سوی و. دی وایي چې یوه میاشت په کور کې په قرنطین کې وو او له کوره یې راپور نه جوړول.
زه خپل یو له هغه خبریالانو څخه هم چې ما ډېری مهال خپل کار د کور څخه مخته وړی او دا یو ډېره لویه ستونزه وه. زموږ د کار ساحه یې راتنګه کړه. موږ نشو کولای چې کنفرانسونو کې په آزاده توګه ګډون وکړو. نو کورونا بحران هم د رسنیو کار ته یو ډېره ما په نظر باندې ضربه یې ورکړه.
لا دې وروسته په دې وروستیو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې امنیتي ګواښونه هم زیات سوي دي. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه د راپور پر بنسټ په تیر یو کال کې ولس خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل سوي دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي یو له دغو خبریالانو و چې پر موټرې د نشنول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. یو افغان خبریال مینه مهر له حکومت نه غواړي چې دا خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو جدي کړنلاره برابره کړي.
هیله لرو او دې ته امید ده چې انشاءالله حکومت او امنیتي نهادونه بنسټونه د دې تهدیداتو مخه ونیسي او دې مسلې ته لږ څه جدي پاملرنه وکړي.
د افغانستان خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې د شمیرو له مخې د رسنیو شاوخوا 300 ښځینه کارکونکو د کورونا وایرس او امنیتي ګواښونو له امله په تیر یو کال کې خپلې دندې پرېښي دي. د دغې کمیټې د جندر مسؤله وحیده فیضی له دولت څخه غواړي چې د سولې په مذاکراتو کې د رسنیو ازادي او د خبري اعلانو د ژوند خوندیتوب د سرې کرښې په توګه مطرح کړي.
او په ټوله کې وضعیت په تیر کال کې د نورو کلونو پرتله ډېر زیات بد و او مونږ په دغه برخه کې د حکومت نه جدي غوښتنه کوو چې جدي د مسؤلیت او د خوندیتوب په برخه کې خبریالانو ته پاملرنه وکړي.
لا د سره جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ډاډ ورکړی چې د سولې په بهیر کې به په هیڅ ډول د خبریالانو اساسي حقونه نقص نه سي. د ارګ په رسمي فیسبوک پاڼه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلی دی چې محمد اشرف غنی له خبریالانو او رسنیو غوښتي چې د خپلو فعالیتونو په معیاري کولو تمرکز وکړي. لا دغه ورځې په داسې حال کې منځنه کیږي چې څومره د مخکې د بې پولي خبري اعلانو سازمان په یو راپور کې ویلي و چې لا تیرو 15 کلونو راهیسې افغانستان د رسنیو د کارکونکو لپاره لا خنړیو هیوادونو څخه دی. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي د تلو نیوز پوښانه ویان یماس یوش په غزنی کې د الجزیره خبریال رحمت الله نیکزاد په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون کارکونکي ملاله میوند شهناز روفي سادی یا سادات او مرسل وحیدی په غور ولایت کې د غور ژغ رادیو مسول بسم الله عادل هغه کسان و چې په 13-15 میاشتو کې په هدفي وژنو کې ووژل سول. که څه هم افغان حکومت ویلی چې د ځینو وژن کې نیولې دي خو د یو شمېر نورو خبریالانو قاتلین لا هم نه دي پیژندل سوي.
په تیرو درو میاشتو کې د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او جنوبي ولایتونو اتل سره کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوې دي. دغه کورنۍ چې په سخت حالت کې ژوند کوي د سرپناه په ګډون لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په عین وخت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خلکو بې ځایه کېدل لوی بشري ناورین ګڼي او په دې اړه اندېښنه څرګندوي. په دې اړه له کندهاره یو مفصل راپور لرو.
د مهاجرینو ریاست مخته په لسګونه کسان چې ډیره برخه یې میرمنې دي د مرستې لپاره انتظار کوي. دا هغه کورنۍ دي چې د وروستیو جګړو له امله د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او دغه راز د ګاونډیو ولایتونو روزګان او هلمند څخه راکډ بل سوي. د زرمینې په نوم یوه میرمن وایي چې په ډېر بد حالت کې له خپله کوره راوتلې او اوس په دوه اتاقه کور کې له شپږو نورو کورنیو سره اوسېږي.
وروره موږ دغه جنګو سره غلي یو، موږ غواړو چې موږ سره یو مرسته وسي او دغه وسي غوایم پاتې سوې کورونه یې را ونړول. اوس موږ په سرایو کې طالبان ناست دي، اوس موږ په کمه ولاړ شو. موږ نه دومره ځای لرو چې اوس موږ یو سر په پناه کړو. د دغه نعمت سالونه سره یو چا دوې کوټې راکړې دي، شپږ کوره پکښې کې. موږ په هغه خدای کوو دومره لرو چې موږ د ماښام راو خدای کوشنیان ته دی ورکړو. موږ لڅې پښې سر تور سر، موږ مؤمنان سهار وختي د چا سره راوایستل. موږ چای ویشان پر نغریانو پاتې شول. موږ سهار وختي د سهار اووه بجې وې چې موږ په داشنه یخ د مؤمنان راوایستل. کورونه مو پاتې شول، باغچې مو پاتې شولې. موږ ودې ځای ته څه کول چې موږ په خدای مجبوره کړو. نو اوس موږ بهره په کمه باندې ولاړ شو.
زرمینه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راغلې ده. دا وایي خاوند او زوی په جګړه کې وژل شوي او اوس مجبور دی چې خلکو ته د فقر لاس وغځوي.
زه خپله کور نه ښځه یم، ولاکه دغونې لرو چې وخوري واغوندو. د راغلي سران په 2000 په کریا دی، د درو میاشتو کریا ول پر یوه ځای راکه په اله پله یې ټولوم. دغونې سړی ما نه درلودې په چې دا کډه راسره ټول کړي. هغه سرایونه هلته باندې ونړ. دلته چې رالو ما ولاکه په بل شي او کاتې بیا په فقر باندې نه. دلته ځای لرو نو په دغه سره ژمي د چوکه کوره وځي زما نه پنځم
د د هلمند د نادالي څخه د جګړې له ویرې کندهار ته راغلې یو بله کورنۍ چې دولس غړي لري او د سړک پر غاړه یې اړولې د خوراک لپاره وچه ډوډۍ په مساجدو کې ټولوي. عبدل سلام یو بل کټوال دی چې په جګړه کې کور نړیدلې اوس تر شنه اسمان لاندې د سرپنا او نورو مرستو انتظار کوي. په عین وخت کې د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو درو میاشتو کې کندهار ښار ته د شاوخوا ولسوالیو او جنوبي ولایتونو څخه شاوخوا 2500 کورنۍ د جګړې له امله را بې ځای سوي دي. د دغه ریاست د معلوماتو په اساس 2500 نورې کورنۍ بیا د ولسوالیو امن سیمو ته له خپلو مینو بې ځای سوي دي. د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایا وایي چې د دې جملې څخه د 2300 کورنۍ سره د خوراکي غیر خوراکي توکو او د نقدي پیسو مرستې سوي.
د تیرو دریو میاشتو په ترڅ کې د کندهار ولایت دند، ارغنداو، پنجوایي، ژیړی، میوند، ارغستان، شاولیکوټ ولسوالۍ او همداراز د ارزګان او هلمند ولایتونو څخه شاوخوا 2500 کورنۍ دلته د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته رابېزې سوي چې د دې جملې څخه شاوخوا 2290 کورنیو ته د کندهار د کډوالو چارو ادارې په همکارۍ مرستې رسېدلې چې په مرستو کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد او نغدي پیسې شامل دي.
بلخوا په جنوب کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون مسلان وایي د بې ځای سوو کورنیو اوسنی حالت یو بشري ناورین دی. د دغه کمیسون رئیس سلطان محمد عایل وایي ورځ تر بلې د خلکو بې ځای کېدل ریجی خو هغوی ته د ژوند کولو هیڅ شرایط نه دي برابر سوي.
متاسفانه په کندهار ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سوو پر تعداد ورځ تر بلې ورزیاتیږي، په داسې حال کې چې د هغوی د ژوند شرایط لکه څرنګه چې لازمه ده مناسب نه دي. سړه هوا، مناسبې سرپناه نشتون، غذایي موادو او اوبو ته په صحیح توګه سره د هغوی نه لاسرسی، د اړوندو بنسټونو له لورې د هغوی د تصفیت چارو په ځنډ ترسره کېدل او نورو لومړنیو خدمتونو ته د بې ځای سوو محدود لاسرسی، ټول هغه موارد چې د بې ځای سوو ژوند یې د بیرابیرو ستونزو سره مخ کړي او همدغه موارد زموږ د جوړې خواشینۍ وړ دي.
په تیرو درو میاشتو کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې 18,000 کورنۍ پر داسې مهال بې ځایه شوي چې د اټکل له مخې په پسرلي او دوبي کې د جګړو د زیاتوالي سره ممکن د بې ځایه شوو کورنیو شمیر تر دې هم څو چنده زیات شي.
جوان
آزادی خزینه تفری اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول و درشل
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
سات